سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی ولستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاسته ایم. پیل په مهمو خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان پر افغانستان د پاکستان په وایي حملو کې د ملکانو پر مرګ ژوبله ژور اندېښنه ښولې. امنیسټي انټرنیشنل نن په یو بیان کې ویلي پر ننګرهار په هوایي حملو کې د ملکي افغانانو مرګ ژوبله باید د رښتینو خپلواکو او بې پرې څېړنو په ترڅ کې وارزول شي. د پاکستان پوځ د شنبې په شپه د پکتیکا او ننګرهار ولایتونو په یو شمېر سیمو هوایي حملې وکړې. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزارت ویلي په دغو حملو کې د تحریک طالبان پاکستان او داعش ډلې او مرکزونه په نښه شوي. خو د طالبانو حکومت ویلي برید پر ملکي وګړو شوی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د سرمنشي لمرستیال سره پر افغانستان د پاکستان د وروستیو حملو په اړه خبرې کړي. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي امیر خان متقی له روزمیری دی کارلو سره په ټلیفوني خبرو کې د دغو حملو او د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښولې. په بیان کې د میرمن دی کارلو له قوله ویل شوي نوموړي د ملکي افغانانو په مرګ ژوبلې د اندېښنې تر څنګ ویلي د پاکستان د حملو مسأله به د ملګرو ملتونو غړو هیوادو ته وریاده کړي. په داسې حال کې چې پر ایران د امریکا د احتمالي برید په اړه اټکلونه په زیاتېدو دي، یو جګپوړي امریکایي چارواکي په بیروت کې د امریکا د سفارت د غیر ضروري پرسونل او د سفارت د کارکوونکو د کورنیو د وتلو خبر ورکړی. دې چارواکي پرون د خپل نوم د نښولو په شرط ویلي د سفارت د کارکوونکو د شمیر د کمولو پریکړه د سیمې د امنیتي وضعیت د وروستیو ارزونو په اساس شوې او دا اقدام د لنډ وخت لپاره دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون له امریکایي وګړو غوښتي چې لبنان ته له سفر کولو ډډه وکړي. او اوکراین نن د روسیې د یرغل په وړاندې د جګړې پنځم کال پیل کړ. دا جګړه چې د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شوه، له دوه نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده. د روسي راپور له مخې د اوکراین په جګړه کې د وژل شوو ټپیانو او لادرکه روسانو شمیر شاوخوا 2 لکه او د اوکراینیانو د تلفاتو شمیر د 5 لکو ترمنځ ښودل شوی. همداراز دغې جګړې په نتیجه کې میلیونونه اوکراینیان له خپلو کورونو بېځایه شوي دي. نړیوال بانک د اوکراین د جګړې د 5 کال د پیل په مناسبت ویلي د اوکراین د ځپل شوي اقتصاد رغونه به 580 میلیارد ډالرو ته اړتیا ولري.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه.
سلامونه ستړي مې شهید از محق پروګرام ته مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سم بلخت هر کله کوم. په افغانستان کې د خزو پوړاندې د بهدیتونو د زیاتېدو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا ویلي په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي دي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل لوستي راپور کې چې یکشنبه د دلویش پګښتمه خبر کړی ویلي چې خزي په ټولنه کې د وړاندې کیدونکو رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډیره اړتیا لري او پرې تکیه کوي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د خزو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولې دي. او چا ویلي که څه هم خزو ته اجازه شته چې روغتیایي مرکزونو ته لاړ شي، خو په ځینو سیمو کې باید یو نارینه خپلوان ورسره مل وي. د دې دفتر د راپور له مخې د دې برخې د خزینه کارکونکو لپاره د کار جواز ترلاسه کول او هغوی ته روزنه ورکول لا هم له ستونزو ډک دي. او آن په ځینو سیمو کې ښځې روغتیایي کارکونکو ته د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو اجازه هم نه ورکول کیږي. په راپور کې راغلي دي چې د روغتیا او زده کړو له سکتورونو پرته په نورو ټولو برخو کې د خزینه مرستندو کارکوونکو حضور منی شوی او د ښځو لخوا رهبری کیدونکي فعالیتونه ځنډول شوي دي. دا چې د دغه مرکزونو بندیدل یا په ټوله کې له پخوا په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو کمیدل په ټوله کې د افغان ښځو په ژوند څه اغیز کړی دی، دا چې ښځې نشي کولای یا د هغو مرکزونو فعالیتونه چې ښځو ته رواني او روغتیایي ملاتړ وړاندې کوو فعالیتونه یې بند شوي دي او نورې ښځې دغه مرکزونو ته نشي ورتللی او که ورځي هلته دغه فعالیتونه نشته ده د میرمنو پر روغتیا څه اغیز کوي. مغه میندې او ماشومان چې له خوارځواکۍ سره له پخوا مخ و که دغه ډول خدمتونه ورته ونه رسیږي د دوی روغتیا څونه اغېزمنه کیږي او په ټوله کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی څنګه ده؟ نه یوازې د ښځو بلکې په دغې روان ژمي کې د افغانستان په مارکیټونو کې د دوا کیفیت د دوا شتون هم درنګ ډاکټران ته تک د خزو او د چې په کلینیکونو کې څومره خزینه ډاکټران بیرته خزینه مریضانو ته خدمتونه وړاندې کوي نن پروګرام کې پری خبري کوو عمل منیر سره شته په خبرونه کې بعد د خزو د حقونو په اړه بریا سوا کده پانتون خواني استاد مستور سیلا پاو د خوانزي استاد نازو سادات را سره وی تاسو ترې وړه قدر منی ستړي مشه مننه چې وخت مو پری خو چې پروګرام کې را سره ګډون وکي اغلی زواک له تاسو سره به پیل کړم تاسو ته وایست تاسو چې چرته اوسئ د افغانستان کوم سیمه کې چې استي څنګه د روغتي کلینیکونه روغتي خدماتونه او مرکزونه لته څنګه دي خزي ورته لاسرسي لري بریا جان اس ماخه لري
سلامونه بلې 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 تاسو आवाज لرم هم आवाज درځي
مهرباني هو
ډېر مننه سلامونه تاسو ته او محترم ملګرو ته مهمانان ته امپاران ته او سلام خاص ولې را دي ټول قدر منو ورو نکته ښه سوال مو کوي زه تاسو مې فعالیتونو د وجه په بل از مختلف سم کې زه ژوند کوم فعلاً زه زابل ولایت کې اوسېږم زابل ولایت مثال څنګه چې تاسو سوال مطابق سوال باندې چې آیا شدي مثال دلته لاسرسي لري مثال روغتیایي کلینیکونو ته کنه روغتیایي خدمات ته واقعا زابل ولایت کې تر ډیره حد پورې څنګه حالات ورسره بلي محدودیتونه وځي کېږي د شوسو په وړاندې اندا کچې د ډېر مریضانو کې ډېر مشکل روغتیایي ستونزې مشکلات لري واقعا ورسره بلي مشکلات ډېریږي خپل زابل ولایت کې فعلا چې موږ ژوند کوو موږ په خپل سرګو باندې وینو کته نشته سمست خپل خبرو کې ترې زیاده کم اندار څه واقعیت لري تر ټولو غټه ستونزه مشکل دا ده چې په کور کې مېرمن له ډېر غټ او جدي روغتیايي مشکل سره مخامخ وي دوی نسي کولای چې بلا محرمه له کوره ووځي او دوی خپل مشکل وایي او ان دا چې ډاکټران ته شخصي کلینیکونو ته دواخانو ته ډیرو داسې رسمي مکتوبونه غوته ورکړي د چکچېره د دې مېرمنې سره فارس کړه محرم او څوک نه وي دې باید بخښونه کتل سدي باید لمغه د وخانی یا فارس کړه لمغه کلینیک لا شخانه ته خپې شو شل یعنی محرم دې مجدي نه ولري حال دا چې هڅه به محرم په کور کې نه لري هڅه په ځین نه لري ځوان هڅه په کور کې خاون نه وي مسافر بوي مور له اروپا افغانستان کې کندې لرو مثال د مېرمن لرو چې غواړه واړه ماشومان لري دا چې په کور کې ورور نه وي د هڅه په کور کې پلار نه وي او وی نسې کولای نه بده مر خلاص چې مثال فاس کا هر دی خلک خپل خور ورور مور د سره دی لاړ نو واقع دا مشکل ډیر دی روغتیاي کلینیکونو ته بل ټول غټ مشکل دا ده چې دا چې د مهدیتونه وځ کړی دي دا چې اوس مثال کومه کنه بند سوی دی یا دا چې اوس مثال دا د روغتیاي کلینیکونو دا کوم مالی او دا چې خراب سوی ده خو خو شو کلینیکونه نشدي نشدي او یا وی فعال او زم دا یو بل ستونزه هم دلته پیدا سوی ده چې اکثره کلینیکونه شخصي ځایونه بند سوی دي یا دا چې مثال غوي د جواز له خاطر یا دا چې مثال فاس کو غوي د معلم لا تر نه کیږي یم لوي سیمه ته خطر بل سیمه پورې لري فتو سیمه ته لاسرسي هم کم سوی ده اخر په دې ارتباط په نور خبرې ان شاء الله سالونه بوي
مننه بالکل بالکل مننه تاسو بیرته راوګرځم مننه چې د افغانستان د سویل زابل ولایت یا ورته نور ولایتونه چې له پخانه پکې خزینه ډاکټرانو ستونزې ډېرې زیاتې وي او مې شبه چې کله ورېدونکو ازادي راډیو ته زنګ وه دوی به شکایت کوي چې په کلینیکونو کې خزینه ډاکټرانو نشته دا چې وستاد څلور کال تقریبا پوره کېږي جنې خونځي وته نه زی پانتونونه څوک نه فارغېږي یک څنګه چې بریا جانې ولې د پخوا پرته وضعیت نورم وخیم شوې دي اغلی سیلاب تاثیر ته وایست ستاسو په سیمه کې وضعیت څنګه ده خزینه ډاکټرانو شتون او همدارنګ خپل روغتي مرکزونه شته نشته په تک باندې د خزو څومره محدودیت ده
سلامونه جناب سیال صاحب تاسو ته درنو میلمنو ته ټول اوریدونکو ته ان شاء الله چې ټول به خو وي او د روزي مبارک میاشت په خیر کې رسی ان شاء الله لپاره د تاسو ټول مسلمانان په کتنه خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځوي او اوریدونکو لري مونږ هم خپل دعاونه نه محرووي فائدہ جانې زه هم په کابل کې اوسېږم او متاسفانه په کابل کې هم په مختلفو سیمو کې فعالیتونه او خدمتونه هم فرق لري، لکه که خپل د کابل ښار دننه واغه مهم مهم مناطق ما د نظر ونیول سي نو نسبتا ښه ده، یعنی د پخوا په کچه باندې نه ده اما ښه ده نسبتا. خو یو بدبختي ده چې هغه متخصصین یا هغه کادرونه چې پخوا په دغو کلینیکونو کې په شخصي او دولتي شفاخانو کې کار کوي متاسفانه چې هغه اوس نشته، منتها بیا هم کنټرول کیږي او جدي پاملرنه ورته کیږي، البته په بعض مواردو کې او په اکثریت مواردو کې متاسفانه چې ډېره زیاته توجه هم نه کیږي، لکه په شخصي روغتونونو ته چې تاسو لاړ شئ البته یو تعداد چې د مالي له ادرس نه ښه دي امکانات لري هغوی کولی شي یعنی نسبتا ښه توجه ورته وسي، اما بدبختانه هغه مریضان یا هغه زمونږ وطنوال چې هغوی مالي توان یې دومره زیات نه ده نو هغوی بیچارهګان بیا یا کلینیک ته مراجعه کوي یا هم دواخانو ته مراجعه کوي چې متاسفانه فارماسیست هم په خپل مسلک باندې دوی ته بعضې توصیات یا صحیح توصیه کوي. که د کابل ښار د اطراف تاسو وګورئ هلته متاسفانه او بدبختانه دا ما د خپل د سترګو لیدلی حال ده چې روغتیایي او صحي موارد هیڅ اصلا مد نظر نه نیول کیږي. زه په ټوله کې دا خبر کوم، البته ښځینه او نارینه متاسفانه هغوی حتی خپل شخصي حفظالصحه باندې داسې ډېر دقیق معلومات نه لري. تیر کال فهده جان یو صحي بخش و هلته مونږ ورسره همکار وو، مونږ تقریبا د خپل ښار نه ډېر کم لري سیمې ته تللي وو، هلته مو دا صحي وضعیت چې لیدې یعنی تاسو به هېڅ باور ونه کړئ، ما اصلا هېڅ باور نه کوو چې په کابل کې به داسې سیمه هم وي. هلته دوی په خپل شخصي حفظالصحه باندې نه پوهېږي، هلته مېرمنې د انیمیا سره یا کم خولي سره دوی ضدا مواجه دي چې اصلا نه څوک ورته توجه کوي، نه کورنۍ ورته توجه کوي او نه هم داسې ټیمونه شته چې حد اقل دوی ته آګاهي ورکړي په داسې یو وضعیت سره مخامخ شئ نو تاسو باید چیرته مراجعه وکړئ. د امیدوارۍ مسله د ښځو لپاره ډېره زیاته جدي ده چې متاسفانه په لرې پرتو سیمو کې، البته زه کابل ښار ته ښیم، په دې کې اصلا ښځو ته هېڅ توجه نه کیږي. که د کابل ښار دولتي روغتونونه هم تاسو وګورئ متاسفانه شاید په د 2020 نه مخکې هم ځینې مشکلات وو، یعنی مرګ او میر میندې وو، اما په دغه کچه باندې چې متاسفانه اوس ده هغه وخت فکر نه کوم چې دومره زیات وو، ځکه هغه وخت کې قابلې روزل کېدلې، هغه وخت کې متخصصین وو، هغه وخت کې صحي امکانات ډېر زیات وو، اما اوس بدبختانه چې دغه امکانات هم کم شوي دي او بعضې کلتوري موارد په دننه ښار کې هم ډېر جدي تر نصارت لاندې دي چې متاسفانه صحي اړخ ته هم ډېر زیات ضرر رسولی، لکه په خپله د اطراف د کابل چې تاسو وګورئ حتی مونږ سره ټول ټیم چې وو د ښځینه ټیم وو، مونږ چې کله د کورو تر شا به تلو د دوی نه به مو چې پوښتنې کولې دوی به خپلو مېرمنو ته اجازه نه ورکوله چې حتی مونږ سره خبرې وکړي، مثلا مونږ به ورته ویل چې د که تاسو خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کوي نو دا به فواید دي، د پولیو واکسین داسې که تطبیق نه شي دغه اضرار لري. متاسفانه چې اکثریت مېرمنو ته به اجازه نه ورکول کېدله چې دوی د مونږ سره خبرې وکړي، یا مونږ ته به اجازه نه راکول کېدله چې مونږ هر اقل دوی ته آګاهي ورکړو، یا مثلا دا مېرمنې به په دې باندې نه پوهېدلې چې د دوی د قاعدګۍ دوران یا دغه سیکل چې شروع کیږي یا بیرته ختمیږي د دوی حفظالصحه باید څومره مد نظر ونیول سي، چې کومو صحي مواردو نه دوی باید استفاده وکړي چې حداقل په آینده کې دوی له ستونزو سره مخامخ شي. نو په ټوله کې که جنبندي وسي نو دا مختلف کټګوري لري او په ښار کې روغتیايي امکانات په ښار کې صحي امکانات دا فرق لري نظر د کابل اطراف.
مننه ورسره په دې اړه تاسو ډیر وورم چې دغه کم فعالیتونه چې تاسو وړاندې کول په ځانګړي توګه خزو ته د خزو نه پوهې په دې برخه کې ډیره زیاته ده، حتی په دې نه پوهېږي چې خپل حفظ الصحت څنګه وساتي، چې بیا د خزو پر روغتیا څومره اغېز کوي او خزو ته په راتلونکي کې څومره تاوان رسوي، د هغوی په زړښت کې دغه د نظافت نه مراعت کول څومره کومک کوي. په دې برسو له تاسو واورو. اغلې ساده تاسو ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلې. تاسو راته وایاست چې ساسې په سیمه کې وضعیت څنګه ده، کلینیکونه شته نشته، خزینه مراجعه کوي، او کله چې تاسو کلینیک ته ورځئ خزینه ډاکټر وي که نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و
اغلی سادات و بخی کس مغاق لاری ساسی غاق که دیر زیاد استون داده لگ که گوشکی مو ای خیوی اغلی ری که وز بس تاسی
گوشکی خونه دا خوصه خبری دیده
وز بیخی وز سیه
سلام. اول غواړم د تسلیت پیغام ویم د هغه کسانو لپاره چې په تیره ورځ کې چې هغه پیښه شوه په ختیځ زون کې د نیرار په ولایت کې د ځینو کورونو باندې چې بمبار وشو د تیرو لخوا، او هغوی کې ډېر زیات مړي وشو. تاسو به ټول د دې قطیره خبر اوسئ. نو دا واقعاً یوه ډېره دردناکه پیښه وه، او خاصاً په روژه کې بیگنا خلکو باندې، په ماشومانو باندې، ښځو باندې، سپینګیرو باندې چې په دې حق روژه کې هغوی وژل شو. بیا راځم ستاسو سوال ته. د په ختیځ زون کې چې زه خپله موجوده یم، نو د نسبت د پخوانه د ښځینه مراجعت کېدل د صحتي بخش ته ډېر کم شوی دی، او علت یې همدا دی چې یو د لکه مخکې چې خویندې ذکر وکړو، یو د محرم خبره ده. هغه کسان چې د لرې ساحو نه راځي، مثلا صحتانې شفاخانې ته، روغتون ته راځي، د لرې ځایانو نه راځي، هغوی زیاتره حتی که په موټر کې او که په ریکشا کې یا کنځي کې ناستي، هغوی نه د پوښتنه د محرم کېږي. نو هغه مجبوره ده چې کور نه ووځي، هغه محرم ولري، او روغتون ته چې راځي باید محرم ورسره وي. نو ډېرو سره دا ستونزه وي چې هغې سره محرمونه نه وي، هغوی هغه ځان ته راتګ بس همدې نه پاتې وي. نو هغه ډېر شدید حالت ته چې ونه رسېږي، چې تر څو یو بل کس مجبور شي دی حالت ته ورسېږي چې بل کس مجبور شي دی موټر کې واچي یو رای والی، تر هغې پورې زیاتره دوی مراجعه نه کوي، او علت یې همدا دی. یو بل د لرې سیمو لپاره بل غټه ستونزه چې پخوا نسبتا ډېره تمېدو را روانه وه، او اوس بېرته پورته خواته لاړه د دې سطحه، هغه دا وه چې که موږ یاد ولرو د تېرو دوره کې مؤسسات به وي، ځینو انجوان به وي چې هغوی به د صحي بخش لپاره کارمندان به نیول، ښځینه کارمندان به نیولې، په ساحوي منطقو کې به ګرځېدلې، هغوی به عامه پوهاوی ورکوله، خاصتا ښځینه وو ته. هغه ښځه چې سواد لري خو وځي خپله یو څه ترلاسه کوي، هغه ښځه چې په کورونو کې به وي هغوی ته به دوی ورتلې کورونو ته، او د صحت په هکله به ورته معلومات ورکول. البته په هغې کې به ځینې مواد هم ورکول کېده چې مثلا ځینې مواد سره پېژندوان دوی ښه کېده، کلورین سره د نظافت لپاره، د مثلا د دیګ او د کاسه کې د ترکاري په پاکولو کې، د کالو په پاکولو کې، د چینه کار واخلي، د ځان او د ماشوم د پاکولو لپاره هغې سره موادو سره اشنایي پیدا کوله، ورسره د حفظ الصحه لپاره ډېر څه راهنمایانې ورته کېدي. بیا د کوم ناروغیانې چې ښځو کې ډېر زیاتې موجود وي، لکه د انیمیا یا داسې ناروغیانې چې ښځو کې عام وي، د هغې هغه اثرات یې ورته ښوده چې دغه اثرات یا دغه علایم د دې مرض دي. نو هغه پوهاوی پخوا په ښځو کې ډېره شوې وه، یو نسبتا په کلیو کې ډېره زیاته شوې وه، اما په اخرو کې تاسو هم پوهېږئ چې داسې هیڅ کارمند ښځینه نشته چې هغوی په ساحو کې وګرځي او هغې په په هغه یو کې خوځو لپاره. ښځې کارمندانې خو ورځ په ورځ بس په کورونو کې وي، یعنی اوس د ښځو لپاره هغه وظیفې نشته. نو دا معلومه خبره ده چې دا بیرته د هغه عامه پوهاوی د صحت په هکله هغه بیرته صفر ته راښکته کوي زموږ په هېواد کې. دا د هغه لوبې سوګې لپاره راغو. ښار دننه ساحو کې، د ښار دننه ساحو کې چې د نسبت خپله پخانه هغه څه چې مسلکي ډاکتران به وي، هغه څه چې یو کس ته تخصص کړی و مقرریده به، اوس هغه څه نه ده. تقریبا په څلورو کالو کې موږ متخصص نه لرو. منګه فارغ تحصیل ډاکټر یا نرس چې مکمل تحصیل اخلاص کړی وي نه لرو، مکمل قابلیت ویلی نه لرو. حتی هغه قابلیت یعنی وسلشته په دې سلورو کال کې موږ نه ورکړی قابلیت فارغ نه لرو، نرس فارغ نه لرو، خزینه ډاکټر نه لرو. نو تیر به زریږي نه، تیر به تقاعد کیږي نه، تیر به بالاخره یا سفر یا بل شي سره به مخ کیږي نه. نو کمبود مخ کیږي شفاخانو کې، کلینیکونو کې کمبود سره مخ کیږو. داسې کسان هم په شخصي کلینیکونو ته مجبوریږي، داسې کسان مقرر کړي چې هغه یو سمستر یا دوه سمستر ویلې. اغه تاسو خپل فکر وکړئ، اول سمستر دویم سمستر یا یو کال دوه کال چې څوک وایي، اغه تعلیم چې هغه مکمل باید یو نرس ترلاسه کړي، نه ترلاسه کړي، هغه عمل چې باید وکړي هغه نه ترلاسه کړی دی. نو هغه معلومه خبره ده چې هغه په شفاخانه کې په هغه سره یو کار نشي کولای چې کوم متخصص کولای شي. نو دا ستونزه زیاته شوې په کلینیکونو کې. داسې کسان مقرریږي چې هغوی مکمل تحصیل نه ده پوره، اما مقرر دی شفاخانه ته نشي ملامتولی چې هغه موږ خزینه کارمند ته ضرورت لرو، ډېر مریضان چې راځي هغوی خزینه کارمند غواړي او خزینه کارمند نشته، نو مجبوري دی ونیسو. او که چېرته ته مریض ته وایې چې ولې ته د نارینه ته نه ځینې خزینه دي داسې چې هغوی د کورنۍ د خونه دا اجازه نه ورکول کېږي چې نه نارینه ډاکټر دی نه وي، نو دلته یا به دا ښځه د تداوینه شاته پاتې کېږي او یا به داسې یو چا لاسته ورځي چې هغه به متخصص صحیح نه وي.
مننه اغلی ساده تاسو بیرته راوګرزم. ستونزې د صحت په برخه کې په ځنګړې توګه لا چنجونې لزده کړو پاتې دي، نورموږ په دې برخه کې فارغان نه لرو. امغه کوم کسانو چې پخوا کار کوي یا زده کړې نیم کله کړې وي، څنګه چې تاسو اشاره وکړه، داسې غیر مسلکي یا ماتورې ډاکټرانې او نرسانې هم وي چې اوس ښځینه مجبورې دي دغه ډاکټران ته مراجعه وکړي. په د اوچا په راپور باندې به تمرکز وکړو. د طالبانو حکومت په مرکزونو کې، پر روغتیا مرکزونو کې د رواني روغتیا فعالیتونه تړلې دي. په دې رسیو کې موږ راپورونه درلودل، ملګرو ملتونو نورو ادارو نړیوالو ادارو راپورونه ورکړي وو. دا چې نجونې ښوونځیو ته نه ځي، د دوی روان د پخوا پرتله ډېر اغېزمن شوی دی. اوس په ټولو روغتیایي مرکزونو کې طالبانو دغه بخش کاملا منع کړی دی. او له دې وروسته که څه هم پخوا دغه ستونزه ډېره وه چې رواني ډاکټران کمو په افغانستان کې دغه فعالیتونه یو څه پرستیو کې پراخ شوي وو، خو اوس دغه فعالیتونه بېخي منع دي. بریا جانې، که تاسو راته وایست افغانستان په ختیځ په بخنیس رسویل کې خلک رواني یا دغه روحي ستونزو ته چې یوه خزینه لري په کوم سترګې ګوري؟ آیا دوی فکر کوي چې دا واقعاً یو مریضي ده او که نه وایي چې په مسله ورباندې لیونتوب نوم دي، سر درد دوا یا د ورته نورې دواګانې ورته اخلي یا د اعصابو دوا چې ورسره یوازې کراره شي؟ دغه ډاکټران په روغتیایي مرکزونو کې اوس بې فعالیتونه بند شوي، پخوا وضعیت څنګه و؟ ښځې دغه ډاکټرانو ته تللی نه تللی؟ او دغه مریضۍ ته خلک په کومه سترګه ګوري په سویل کې؟
ډېره مننه فریده جانې ستاسو د سوال په جواب کې. داسې وایم چې زموږ په سیمه کې تر ډېر حد پورې دغه مریضي بېخي مریضي نه بلل کېږي. څنګه تاسو خپلې خبرې کې وویلې، خلک ورته لیونتوب داسې وایي، یعنی بېخي اصلا کله یو کس دا جدي روحي مشکل ولري دوی ته داسې په یو ډېره سپکه سترګه کتل کېږي. دوی دې بېخي اصلا نه مریضي نه مور کوي چې ځان اچول دی تګې نه مور کوي، کنه وایي تاګړه ځان اچول دی مثال فرض ته، مثال اوس ځان په چا باندې بالا کوي. ډېر بس ډېر حد پورې کدو تر فیصدي ډېره لوړه ده. ډېر داسې اصلا د مریضي نه مور کوي چې څوک ورته وایي چې دا داسې مریضي ده، دا یو خاص خپله مریضي ده. مثال اصل مباحثت خو دې داسې دی لیون توب نمبر کې چولا لکن دا دې کس علاج نه سره یا دوزانه چولې دی داسې. او دا مخکې کې چې درته وایم چې مخکې مور پیسې کانسلران چې موږ سوای پیسې کانسلران دا رواني مشاورین هم دا زنانه چې موږ دوی کارونه کوله په هر کلینیک جلا هر روغتون کې، مثال ولایتي روغتونونه چې د دولتي شخصي په دوه مثال جوګانو مؤسسات مختلف مؤسسات مثال خپل کارمندان اړتیا کثیره بخښ زنانه کې د سندر لودل فعالیتونه کول. ما موږ ته ډیره حد پورې خوندې سره جوړې سوې دی واقعا مراجعه ورته کوله. یو خدا سوچ دی مثال دا دوا یا دا رواني مشورې چې دی سره کول دا چې کانسل نرانو کنه رواني مشاورینو بلې دوه تر څنګه دې سره د مالی کومکونو کې د زنانه سره ډیره حد پورې ځکه د سر مالی کومه کې دی چې د دې چې د کوم مشکلات پر دې حد پورې پیدا شوی دی دا تر دې حد پورې هم دا د کورن تاسو خواله یم دا مالی مشکلات قبل او بیا به دیته د دې څه هر وخت کې دا کنه دې هم دا سي کوم کنه کېدل تل پیسې نقدي کوم کنه بکېدل خو تاسو موده کې ری چې طالبانو مطلق دا غا پیسې ترانسفران چې څه وايي ته بند کړی کوس په ټولنه کې چې ځخپلتون خبره ده مسؤلیت کې دا مطلق باندې او د سره سره د زنداس یو د هغه مثال دی مثال په بل شکل دی مثال د خدمات باندې کې خو دې نس کولای هم شکل باندې لکه څنګه په خالي خدمات باندې کوله لکه څنګه نو پیر خو یې مراجعه ورته کوله او دې مراد شي څه و دی واقعا مثال کوم دې چې کوم مشروع کول کې دې مثال سره کولای شي څه وي خو دا څه مطلق باندې دی اختارونه ورکول کېږي ولایت روغتونونو ته دولتي ته همدو شفقانو ته همدا کلینیکونو ته چې مثال هغه انجوګانو حمایت کې مالي چارې همدا انجوګانو مختلف مسات اخیستې دي په همدې مطلق بندیز لګېدلی دی نو واقعا دا د وخت یو ستر مشکل دی
او بریا جانې او ستاسې خبرو کې مداخله وکړم. که څه هم په ختیځ کې لپخوا د ښوونځیو ستونزه وه او هلته جګړې وې نجونې نه توانېدلې چې په اسانه ښوونځیو ته لاړې شي، خو دغه بندیز چې په ښوونځیو لګېدلی دی دا نجونې څومره متاثرې کړي دي، په خصوص دغه نوې پیغلې یا پیغلې نجونې چې په کورونو ناستې دي او دغه ډول ډاکټران ته یې اړتیا ډېره وه چې باید لاړې شي، اوس ډاکټران نشته یا شتم په ډېر کم اندازه دي، یا په کورونو کې خلک دغه مریضۍ ته په بده سترګې ګوري، لیونتوب نوم ورکوي یا د ټګۍ یا د خلکو ایزانې په دروغ اچولی. د دې نجونو په اړه راته وایي دوی په څه وضعیت کې دي؟
داسې درته وایم، دا ستونزه چې دا روحي تکلیف مشکلات کورنۍ کې اوس توخوان ډېر ډېر شوي دي. په دې خفه ته ټولو سترې داسې په نجونو کې همدا روحي تکلیف علاج همدا ده چې دوی له ښوونځي مثال رامنه شي، دوی له کورس سره رامنه شي، زموږ ښوونځي چې د کورس سره پرستانه وي هغوی له کار وځي څخه رامنه شي، ځکه اوس همدې روحي تکلیف دغه کچ ډېر لوړه شوې ده چې یو غټ همدا علاج همدا دی. موږ وویل چې مثال په خوا د څه کومه کونه کې د کورس مراجعه وکړي، خو څنګه د هر څه باندې هیڅ نس کېدای او مرچ دی اوس څه کوله هغه مشر چې دی اخته اوس مثال هیڅ نس دی. نو واقعا موږ په سیمه کې زه دا بالکل باورم ټول افغانستان کې هم دا مشکل دی، ټول افغانستان نجونې هم دا زنانه چې دی خپل کور نه فقره او د کورسونه ویلي تعلیم او تحصیل او مکتب ته تللی د مکتب څخه رامنه شي، دا دی په روح روانه ډیر منفي ډیر منفي تاثیر کړی. حال دا چې زه خپل شاهد یم، زه شواهد لرم خپل سترګو شنو دی خودکشي کوي ښه دا که چېرته اوس مثال دی دا بندیز په دې زنانه باندې نو لګولی په همدې پیسس کانسلران باندې چې دا کوم بندیز نو لګولی دوی به وسلې شاید دوی مشکل حل څه وای، دوی مراجعه کړې وای، دوی مختلف بدتون اخیستي وای، دوی مثال په لا چا سره قانه طریقه دی به تخل عادي حالت لګرځېدلې وای، خو نه له یو خوا هغه فشار او مشکل سو او له بلې خوا هغه علاج درمان چې په دې کې هغه هم دی وته هغه لاره هم ورته باندې سو مال ترې چې زه شاهد لرم چې نختم علي خدامه دې امدان جونې چې مکتب راغلی ته امدا چې کورس کې نهسته خېری دي څو مکه کې مکتب ته درسونه وی دي مصرفه وی دي علاقه لري دغه امدا چې دې خپله خودکشي ورستر بولی حالت روح روان خراب خراب هغه دي مثال چې ډاکټر یې څوک ته لاړ شي مراجعه وکي فکر سم یې دي دوی کوم مشورې باندې مثال یې عملو کینا هغه هم په ولر لاغه لارې مناسب مطلق ته هر څه باندې موږ په سیمه کې او زه باورم ټول افغانستان کې دا څه دي
مننه بریا جانې بیرته دره ګرځم. اغلی سیلاب که تاسو ته وایم مخکمو یادونه وکړه چې کابل چې د افغانستان پلازمینه ده او داسې فکر کېږي چې نسبت نورو ولایتونو ته بدلته پرمختګ یا د روغتیایي مرکزونو شتون او همدارنګه حفظ الصحې ته توجه ډېره زیاته وي. تاسو ویل چې د خپل د ښار مرکز او کلیوالې سیمې سره توپیر لري، تاسو په دې برخه کار کړی دی او د بندیزونو یادونه مو هم وکړه. کله چې تاسو سیمې ته ورځئ ښځو ته په دې اړه باندې پوهاوی ورکوي، ایله څه ده چې دوی هېڅ د روغتیایي مشکلاتو په اړه باندې په ځانګړې توګه هغه ستونزې چې مېرمنو پورې ډېر ډېر زیاتې اړې لري یا هغه موارد چې د ښځینهو ځانګړي دي نسبت نارینهو ته ولې معلومات نشته، آیا علتي نسته کړه ده د کورنۍ له خوا بندیزونه دي او کنه بل لتم تر شاله لري خپل خزې نه غواړي چې د اقل دغه شان چې د دوی د وجود لپاره ډیر ضرور او لازم دي دا ستکړي؟
فرده جان دا مختلف دلایل او مختلف عوامل لري. البته کېدای شي دا درې کټګوري باندې تقسیم بندې شي. یو د دې هغه کورنۍ دي چې هغه عدم آگاهي دي او د نس د کلو وجنه، اگر چې دوی همغه سیمه کې ژوند کوي اما دوی آگاهي نه لري او د کورنۍ لخوا نه کوم خاص محدودیت نه لري، فقط آگاهي نه لري. که دوی ته آگاهي ورکول شي دوی کولی شي چې نسبتا پوه شي. یو تعداد هغه کورنۍ دي چې هغوی نه آگاهي لري او متاسفانه کورنۍ محدودیتونو سره هم مخ دي، چې بیا کلتوری او فرهنگی مسائل هم ورسره زمیمه دي چې دا تر ټولو ډیره زیاته خطرناکه ده. زه چې ورسره مخامخ شوم یم د درې واړو سره مخامخ هم هغه میرمنې او ښځینه وي چې حتی که ډېر سن پورته هم وو یا په ټیټ سن کې به هم وي، کله به چې مونږ خبرې ورسره کولې یا به مو دوی ته آگاهي ورکوله، دوی به په دومره علاقمندي باندې زمونږ هغه ټولو توصیو ته غوږ نیولی وو چې حتی دوی به دې ته لیواله وو چې آینده کې بیا هم تاسې راسئ او موږ ته نور موارد هم تذکر ورکړي. او مونږ به هم ډېره زیاته علاقه درلودله چې همداسې فامیلو سره مخامخ ځکه چې بیا به نسبتا جنجال هم کم وو، بېرته به مونږ به هم ډېر زیات خوشحاله کېدلو چې حداقل داسې په داسې سیمه کې دا رقم کورنۍ هم شته چې هغوی ډېر زیات لیواله دي او د مونږ هرې خبرې ته ډېره زیاته جدي توجه کوي. دومره کټګوري سره به چې کله مخامخ شو، اول به دوی خو ښځینه به اصلا هېڅ دې ته نه اماده کېدلې چې هغوی کښېني د مونږ سره خبرې وکړي. بیا به چې کله اماده هم شوي بیا به دوی ویلې چې تاسې خو مونږ ته ویلې دي مونږ سر د سدي زیات نه په خلاصېږي، خی تاسې دا مونږ ته چې کومې خبرې وکړي دا ټول د مونږ نارینه او سره تاسې دا مسایل شریک کړي. نو لکه څنګه چې تاسو وویل ځینې داسې موارد دي چې هغه مختص دي ښځینه وو دي او هغه نارینه وو پورې اصلا هېڅ تړاو نه لري، هېڅ ارتباط نه لري، نو مونږ نه سوی کولی چې داسې ډېر آزادانه شکل باندې هغه صحیح موارد چې د یوې مېرمنې په شخصي ژوند باندې تاثیر لري، د هغې په آینده باندې تاثیر لري، د هغې د کورنۍ په تشکیل باندې تاثیر لري، هغه مونږ نارینه و سره شریک کړو. او درېیمه کټګوري متاسفانه ډېره زیاته ستونزمن کار هم و، ډېر زیات مونږ به ډېر په مشکل باندې د دوی سره خبرې کولې، حتی نارینه و به یې مخونه نیول، نارینه و سره به خبره نه کېدله او دوی به مونږ ته ما داسې یو فامیل هم ولیدې چې ما ته یې ویلې چې ته د غربي هېوادونو لپاره کار کوې، دا کفري کار ده. البته دا د هغوی خپل شخصي نظرو، مونږ داسې کوم خاص کار هم نه و کړی او نه مې دا کړی هم، خو فقط دا مې خپل هغه وجداني او ایماني مسؤلیت ګڼه چې دا موارد باندې باید ټول پوه شي. لکه د یو مېرمنې د سیکل د دوران حفظ الصحه څنګه باید مراعات شي، یو مېرمنه که خپل طفل ته شیدې ورکړي هغه تغذیه کوي په څه شکل او په کوم موارد، صحي موارد باید جدا مد نظر ونیول شي، کوم واکسینونه دي چې باید طفل په کومو کومو میاشتو کې باید ورته تطبیق شي او په څه شکل باندې باید تطبیق شي، د تیتانوس واکسین ده چې باید د 12 کلنۍ نه فکر کوم چې اشتباه کړی مې نه، البته زه تخصصي نه یم چې د نور په تخصص کې مداخله نه کړي چې تر 45 کلنۍ پورې یو مېرمنې ته تطبیقي. یعنی دا ټول هغه موارد وو چې مونږ غوښتل ورته خبر ورکړو، مېرمنو ته آگاهي ورکړو، خو متاسفانه یو ډېر شمېر زموږ وطنوالو داسې ډېره زیاته جدي توجه یې نه کوله. او تاسو به شاید هېڅ باور هم ونه کړئ، ما په بار بار باندې چې زه کله د سیمې نه راوتلې یم، ما خپل ځان نه سوی کنټرولولی، خپل احساسات مې نه سوی کنټرولولی. یعنی په ټول د 60 کالو کې افغانستان ته د صحي سکتور په بخش کې ډېرې زیاتې مرستې وشوې، ډېرې زیاتې، خصوصا د کرونا په دوران کې وروسته له هغې نه نورې صحي ستونزې وې، ډېرې زیاتې مرستې راغلې، اما هماغه مرستې بالاخره چېرته مصرف شوې او د چا جیب ته لاړې. متاسفانه داسې مناطق لکه زه چې تللې وم دا مستحق و، داسې ولایتونه چې هلته اصلا هېڅ
صحی مرکز نشته، هیڅ صحی کلینیک نشته، هغه مستحق دی متاسفانه هیڅ توجه ورته نه ده شوی. زه فریده جان یو خبر اضافه کول غواړم، لکه د مونږ خورته خبره مطرح کړه، دوی ویل چې یو د طب ماسر چې باید اوس فارغ وای، هغوی د اگزیت پروسه تکمیله کړې وای او بالاخره تخصص لپاره کاندید شوی وای او دوی خپل تخصص هم اخیستی وای، نو بیا به مونږ په دې باندې دا ویلی سوای چې په افغانستان کې صحي سکتور پرمختګ کوي او د پرمختګ په هڅه کې ده. متاسفانه دی اوناسو لپاره د ټول موارد ما ذکر کړل دا ټول بند دي، او په ولایاتو کې په اطراف کې داسې قابلی یا داسې محصلین په کار ګمارل شوي دي په دې خاطر باندې چې نور کادر نشته او د مجبوریت له وجې نه دوی هلته استخدام شوي چې هغوی یا یو سمستر یا دوه سمستره یا هم تر دې کم و زیات هغوی د طب دوره تیره کړې ده او هغوی هلته د تخصص په بس کې کار کوي، چې دا یو ډېر لوی زیاته فاجعه ده د افغانستان د صحي سکتور لپاره متاسفانه. نو دا خو واضح او اشکاره خبره ده، ما د رسنیو کې یو زه نه پوهېږم دقیق په یادم نه ده چې هغه وزیر صاحب کوڅو کوڅو هغوی په خبرو کې وویل چې نارینه ډاکتران د ښځو لپاره محرم دي او دوی کولی شي نارینه و ډاکترانو ته لاړ شي. طبعا دا خو واضح خبره ده، ضرورات تبیح المحظورات دا یو فقهي قاعده ده، اما دا په هغه مورد کې چې تاسو د تحصیل لپاره زمینه ونه لري، یعنی مساعده زمینه موجوده نه وي او ښځې ونه شي کړی خپل درسونو ته ادامه ورکړي، یا هم مثلا دوی تخصص مخلي، یا هم هیڅ فرصت دوی ته برابر نه وي چې دوی حد اقل وکولی شي د اوناسو لپاره کار وکړي. نو کله چې فرصتونه برابر وي، کله چې تاسو کولی شئ دې لپاره زمینه مساعده کوي، نو بیا دا خو هیڅ اصلا زه فکر کوم چې لیڅ نه څه مشکل کار به هم چنانی
مننه ډیره زیاته کور ودان غلی سیلاب تاسو ته براو ګرځم وروسته به په جنبندۍ کې له تاسو زما یو پوښتنه لا پاتې ده چې دغه ډول روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی یا ناپوهي د ښځو څومره د هغوی په زړښت کې مرسته کولی شي چې ښځې زرزړې شي. دا به له تاسو وروسته وپوښتم اغلی سادت که تاسو راته ووایاست د افغانستان په ختیځ کې د رواني ناروغیو په اړه باندې فکر څنګه دی؟ یو دغه ناروغان د پخوا پرته لسمه ډیر شوي دي، ناروغي په خزینو کې څومره ډیر شوي ده؟
فریده خوري دا ډیره یو ښه پوښتنه ده، خاصتا په اوسني حالاتو کې د افغانستان خزینو لپاره ناروغي د رواني ناروغي چې ده یوازې اوس نه ده، دا پخوانه مو په افغانستان کې متاسفانه موږ په رواني بخش کې هیڅ داسې پرمختګ نه دی کړی. خو بیا هم وختونو کې دا د محصلینو لپاره ډېر به د استادانو محمود استادانو د سیمینارونه ورکو د رواني بخش کې د رواني تقویت دپاره سیمینارونه محصلینو لپاره به و، هغې کې به ښځینه محصلین ټول به اشتراک کول او ښه یو ډېر ښه معلومات به ترلاسه کول، یو قوت به ترلاسه کول. اما د خزینو لپاره خاصتا هغه خزینه چې په کورونو کې دي، هغوی لپاره د بخش تقویت لپاره د پخانم چینو موجود اوس هم نشته. دونه وو چې پخوا دونه وو که یو کس رواني حالت خرابېده نو هغه متخصصین ډاکتران ته که مراجعه کوله هلته هغوی مشوره ورکول چې دی مثلا د اعصابو ډاکتر ته نه دی رواني بخش ته ضرورت لري، تاسو هلته ویسئ، یا هم هغه ډاکتر یو څه مشوره ورکول، یو څه وخت ورته حالت ورته راکېده. اما اوس هغه هم نشته. خو زه چې فکر کوم اصلا دا دونه عامل نه دی چې زه ویم چې دی واقعا رواني ستونزې ډېرې کړي. اصلا هغه عوامل باید موږ وګورو چې هغه رواني ستونزې ډېرې کړي دي. اوس اولا دا چې یو کورنۍ چې رواني ستونزې لري کې یو ښځې ته خپل د نارینه نه پیدا کېږي، ورته مثلا خاوند یا پلار یا ورور
اغلی سادات اغلی سادات په بخنه سره لګ موقعیت تغیر وکړي د غاک مو سم او رسست خبرې مې قطع کړې مې ربانی و سم قطع وصل راځي خلک زیت تغیر وکړي کې دای شي سم شي
خراب شوئے اقتصادی خپل رواني چې خنوي هغه معلومه ده په کور کې لکه یو بد وضعیت یو عکس العمل خای دا په خپل خزینه ولا رواني تکلیف پیدا کوي نو موږ که چېرته دا نشو کولای چې د خزینې تداوی وکړو او واقعا همدلته افغانستان کې خو خزینه رواني تکلیف پیدا کوي وایي دی تګي کوي نو کم از کم هغه عوامل خو باید راکم کړو او بل د تحصیل په برخه کې تاسو په خپله پوهېږئ چې محصلینو ته څونه رواني تکلیفات پیدا شوي دي په دې کې ډېرې قصې واورېدل شوي عین خودکشي هڅې شوي دي د محصلینو له خوانه همدارنګه هغه وړې وړې ماشومانې چې مکتبونو نه د شپږم نه پورته کې بندې شوي ډېرو د مکتب نه په ژړا راغلي دي ډېرې تر اوسه پورې په دې هیله دي خاصتاً چې دا خبرې تر اوسه پورې بحث کېږي کور کې دا نجلۍ مکتب ته ځي وایي دا په کور دا نه ځي مکتب ته ښه ده څه کوي ښه لاړه بې سواده شوه دا خبرې په خپله ماشوم باندې تاثیر کوي نو دا په یو نجلۍ باندې یوې پېغلې نجلۍ محصلې باندې بېرته یو مور یو خور باندې چې هغه په کور کې کار کوي رواني ستونزې بیا رواني عوامل ډېر شوي دي دا په خپله رواني حالات ډېری اوس د رواني حالاتو تداوي خو نشته ځکه چې خاصتاً په ختیځ دن کې خو هیڅ ما داسې رواني مشاورتي مرکز نه دی لیدلی چې هغه رواني مرکز اوسي او انسان ورته لاړ شي او هغې نه مشوره واخلي او دلته دا ده که یو حالت د انسان اول حالاتو کې وي سردردي او زړبدوالی او سستي او زړه تنګوالی نو هغې ته وایي چې دا دروغ وایي یا دا ټګي کوي یا دا ځان وباسي د کار نه بس کله حالت داسې ته ورسېږي چې هغه حالت خراب شي نو بیا د اعصابو ډاکټر د اعصابو ډاکټر ته وي چې د اعصابو دوا باندې شروع وکړي نو هغه مجبور دی هغه داسې اعصابو دواګانې خوري چې هغه یا به ټوله ورځ ویده وي یا بالاخره بالاخره دا حالت داسې رسېږي چې هغې ته لیونتوب نوم هم ورکول کېږي نو په افغانستان کې رواني ستونزه خو پخوا نه هم حل نه لرله اوس بېخي عوامل یې ډېر شوي دي
اغلې سادات ستاسې په باور باندې څه حل لار کېدلی شي د اقل یو فکر کوي یو موقتي حل لار شته چې ښځې له دغې وضعیت نه راووځي نجونې ډېرې له دې وضعیت نه ونه کړېږي
ګوره ښه د دې لپاره چې یو مشکل حل لاره پیدا کړي اول مهم دا ده چې هغه عوامل راکم کړي د دې عوامل راکم اول مهم دی اول چې هغه کې مو ویل اقتصادي مشکلات او د تحصیل او د تعلیم مشکلات دي دا ستونزې دا د تعلیمي ستونزې په خزینه کې کم شي اقتصادي ستونزې کم شي زه فکر کوم رواني حالت له په خپل راکم کړي دا یو یعنی دا د حفظ صحت لپاره مخکې یو مخنیوي ده که کله انسان ته پیدا کیږي بیا هم انسان دی کله پیدا کیږي نو زه فکر کوم چې باید دا رواني مشاورتونه موږ متخصصین روان شناسي کې بخش کې به حتما لرو د سبنه وي افغانستان کې روان شناسي په نوم باندې په هنځي د هم پنځه پانتون کې هم په کابل پانتون کې هم په هر ځای کې په هر ولایت کې دي خو په فارغین محصلین وي دي خو په فارغین کادر وي د دوی لپاره د کار زمینه به برابر شي چې د مرکز جوړ شي رواني متخصصین پکې ناست وي هر کس وکولای شي کاغه خزینه وي کنه
ډېر زیاته مننه اغلی سادات کور مودان چې پرونه کې مور سره ګډون وکړو اغلی زوک تاسو ته وایست د افغانستان د سویل ستونزې مو یاد کړلې وم درنګه دغه خوځ ستونزې د مهم اشاره وکړه چې دوی په رواني او روحي ستونزو باندې اخته دي او په روغتي مرکزونو کې ډاکټران یې مرته نشته ستاسې په باور باندې چې د افغانستان په سویل کې اوسېږي هلته مو دا وضعیت له نږدې کتلی دی څه حل لار وړاندې کوي د اقل که موقتي مو وي چې افغان نجونې او ښځې له دغې وضعیت را ووځي
دا مخ کې خويندو یادونه وکړه مې مونږ خويندو دې 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 چې موږ د څه د حل لار پیدا باید هغه کوم هغه دغه چې دي لاملونه چې دي باید هغه کوم مثال پښ کوم مشکلات په ټولنه کې پیدا کیږي هغه د فامیلونو د خوایز له ټول محترم فامیلونو څخه هم د هیله تقاضا لرم دا چې اوس مشخص څه خويندې دا ټول مشته څه ټول مثال محدودونه سره مخامخ شي او مشکلات مخامخ شي خیر ټول دې دا څه وکړي چې مثال اول د خپل وازه مثال کورونی فامیلونو کې خپل خويندې مینډ لوران ټول ته دا کیرنه ورکړي دې ته مثبت انګیزه مثبت فکر او توشي فکر او توار کې مثبت خبرې وکړي دې مثبت مشورې ورکړي تر ټول نن دا ډیره شته اول د فامیلونو خو هم دا شته حل لاره ده چې باید دا لاملونه کم سی یو ته ولې دې باعث یو څنګه یو روغ انسان چې هغه ښه فکر لري سمې جوړې روغ وي غوی روح روان سمې تازه وي غوی یو دم داسې مخامخ دي سید مردا مانو چې اوس حالات خراب شوي دي فاس که ماته تونه ودا سوي دي مثال مشکلات د خوند لپاره ټول هغه یو شان دي ټول دا اوس نه دی ورته جمع کیدار کم دی په شرط لار کم دی په خراب کیدار کم ټول افغانستان هڅه کوي رقم دي زه دا سوایم چې لاملون کم سي هم دا څه چې تاسو فامیلې کې انتر ډیر هدا کوله کوم اسلام څخه باندې یادونه کوم مثال یو څوک یې خور له مکتب څخه دا مونږ نه څه دې فکر نشته تانه ورکول کې یادې منفي فکر ورکول کې دې منفي خبرې کې دې منفي کنه ذهنیت ورکې دا خپل دامن دی یو غټ لامل دی چې دا استا خراب دي چې کنه مثال دا ډیر خراب حالت دی بل سید بل د حلاله دا چې معلومه څنګه هم دا شي څه فازا ده له کوم دومندو هغه څنګه تجربه کار دي هغه د صاحبان یې هغه څنګه رواني مشاورین تیر سوي دي کوم له بخښنه کې کار کړی دی بل زدا څه ورته هم شي خیر دي کڅاندې په تونر چې د مالی لحاظ یا کوم برته اندی داس یو پرګرامونه جوړ خپل مېن کې د خويندو سره په داس یو مثال دی مشت انتخاب کې په ګډه سره دی هغه خويندې مېند چې مثال غو داس مشل سره مخامخ دي د دې په مثبت فکرونه او شی مثبت انګیزه مثبت مشورې ورته ورکي خیر کړي په دې څه ستنه ملاويږي خو ځان دې تقاضا لرمه چې د چاچ په دې پښه کار کوي دی د دې سټیمونه جوړ خپل منځونو کې خپل کورونو کې یا دې خپل کورونو کې داسې کسان لري او دې مثبت فکر ورکي او ول څه شي خبرې وکړي داسې چې مثال وي نورم حالت ورستر بل خراب دي د حالت موږ د موږ صبر ته موږ په فکر کوو موږ په کلم دا ورځنی حالت مطالعه سره په نور ورځنی کارونو سره په نور شوشو مشورو سره په نور روزمره چارو سره مطالعه دی وکړو ځان شت مکا جوړ کو خپل ځان په نور چلا شر باندې بوخت کو چې دا خپل فردي کار خپل فردي مسلک دی موږ د به نور خبر ته غوښنه ول دغه منفيان ګرن ته غوښنه ول مثال دا د موږ خپل فردي کار دی نو ما په من څه خبره کار ده اول خو چې په لوړ کچه باندې د تقاضا ولرم په لوړ کچه باندې زه وایم ما وازه څوک اور کنه طالب ستاندار مده هر افغان خور د هر افغان مېرمنې هم د هله تقاضا ده چې نجونې خويندې ټول مرست تعلیم ته پیټ تحصیل ته پیږدي بار بار هم دا خبره کړي په هر پروګرام کې ډېر کوششونه وکړې دي د هر خويندې تقاضا ده چې دا ټول رواني مشکلات دا ټول لمدونه پیدا شوی دي ورسره بل ډیریږي موږ د اجازه راکې چې موږ درس وایو موږ قابلیت سو موږ درستانې سو موږ ام دي ډاکټرانې سو موږ ماسترانې سو ترڅو موږ د رواني مشکلات خامخمخ څنګه رواني نه مختلف مشکلات او مرګ می په وانسان کې راستر بول دیږي ته زم د خطر دی نو زه به نور نه تمه خپل کچې نن ته قضا وکړه فهمولونه ته خام خپل د هر فرد خپل هر خور د قضا کړو خیر ته خپل راستي ځان خپل مصطفی ان ګیرن او ځان خپل مصطفی اندې شو اوسه مصطفی اندې شو مصطفی کوله
ډیر زیاته مننه کوم د نړۍ جانې له نظر نه دیو کوم وړاندې زنه د چولره اخلي سیلاب زما مخکنی پوښتنه کرا ته جواب کړی د چي روغتیا ته پام نه کیږي یا خزي په هر دلایلو باندې نشي کولای خپل روغتیا ستونزې ته رسیدګي وکي په زړښت کې څومره مرسته کوي او ساسي په نظر باندې حلار څه کېدلی شي
په دې ځان د کوزي خبره ده چې په افغانستان کې هر میرمن یا هغه انجنیر چې هغه خپل هغه سیمه راټولې نو غوی نه تنه دا چې د لند محل زړه سره مخامخي بلکې دوی ته خدای مخردي لوی لوی ستونزې پیدا شي لکه د رحم سرطانونه دي مونږ تاسو اوس وختو کې دي تاورو لکه د سی ډي اس دغه نور هغه ډیر خطرناک امراض دي چې د ادم مراد ته خپل صحیح شخصي نه پیدا کیږي او نه تنه دا چې دا وطن ها په میرمنو باندې تاثیر گذاري بلکې د دوی په کورنۍ باندې هم متاسفانه ډیر بد تاثیر وکړي او کچيري چې په ملنن نه ورته وسی نو د ډیر لوی ستونزو نه بدوي خلاص دي د ما پیشنهاد دا د فکر کوم چې وخت به هم ډیر زیات کمی زوی په ډیر لندو نقاط کې تاسو ته وایم فائدې ده اول خبره خدا ده چې ټول باید دې باندې پوسی چې خپل شری آگاهی ډیر زیات کی. الحمدلله د افغانستان نه نوی اشاریه نه نوی فیصد خلک ټول مسلمانان دي او دوی ټول په دې باندې پیږي چې لا اکراه فی الدین او په دین کې هیڅ نوع جبر اکراه دا موجودیت نه لري. ولقد کرمنا بني ادم کرامت انساني او حفظ کرامت انساني دا یو اصل د دین مقدس اسلام کې چې موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو. نو کچیر دا دواړه مسلې او دا دواړه آیتونه څوک مد نظر ونیسي نو انشاءالله چې دا ډېرې لوی لوی ستونزې په افغانستان کې دا به حل شي. د کورنۍ تاوتریخوالی متاسفانه او بدبختانه فیضه جان چې هیڅوک په دې باندې نه پوهیږي او دقیقه توجه نه ورته کیږي چې هر نجلۍ په هر سن کې چې هغه سنې پورته کیږي یا مثلا د کوم سن نه چې د ځوانۍ سن شروع کیږي دا تغیر د هورمونو په وجود کې راځي او دې ته مختلف هغه رواني مشکلات پیدا کیږي چې دغه سره باید کورنۍ آگاهي ولري او د دغه جلی سره مرسته او کومک وکړي ترڅو هغه د خپل مشکل حل کړي. نه دا چې هغه پټ کړي او خدای مکړه خدای مکړه هغه په یو ډېر لوی جدي ستونزه باندې تبدیل شي. متاسفانه همدغه مورد د کورنۍ تاوتریخوالی هم رامنځته کوي او ښې مشکلات دي فایده جان بې حد زیات چې مثلا زموږ خلک د څه فکر کوي چې اول خو باید خزه هیڅ نه جوړه نه شي هیڅ مریض نه شي که بیا دا مریض کیږي هم باید ډېر زیات هغه پټ وساتي او هیڅ څه باید ونه ویل شي ځکه دا خو ډېر زیات لوی شرم ده چې یو خزه یا یو جلۍ مریض کیږي او هغه بیا ډاکټر ته لاړ شي او هغه بیا ډاکټر ته خود چې ډاکټر د دې هغه تاریخچه واخلي او بیا دې ته تجویز وکړي چې دا د موارد باید جدا مد نظر ونیول شي. د ټولو نه ډېر زیات مهم د تعلیم او د تحصیل مسله ده چې متاسفانه اکثریت متعلمین زمونږ خويندې محصلین زمونږ خويندې هغه د طب فارغان د حقوق فارغان د شریعت فارغان د ټولو هغه رشتو فارغان چې په افغانستان کې هغوی فارغ شوي دي او متاسفانه یو تعداد یې په هغه وخت کې هم د دوی خپل حق او حقوق شرعي حقوق نه محروم او اوس تر هغه وخت لا زیات دوی خپل حق او حقوق نه محروم دي. نو دې ته جدي پاملرنه ان شاء الله چې دا ټول ستونزې به حل شي. رواني مشکلات او مجموع کې په افغانستان کې ډېر زیات دي او متاسفانه د نه آگاهی د لامل دا مشکلات ورځ تر بلې ډېریږي او ایواز دي چې د دې مشکل لپاره یو لاره د حل پیدا شي خپل کورنۍ د دې مریضانو سره مرسته او کومک وکړي. لکه زموږ د خور ویل چې هغه ته ویل کیږي وای دا دروغ کوي. د هر انسان په وجود کې قهر غضب دروغ دا ټول شیان شته منتها دا هم یو علت لري چې هغه سالم انسان هغه څنګه کنټرول کی او هغه انسانان چې د خپل طبیعي حالت نه غیر طبیعي حالت ته ځي هغه ته دا موارد غیر قابل کنټرول دي. دغه علت دلایل او هغه لاملونه مشخص دي ترڅو د دوی سره مرسته وسی چې آینده کې دا رواني امراض ترڅو چې ما د ډاکټرانو نه اوریدلی متاسفانه د نسل په نسل انتقالي او کچيري کنټرول نشي نه دا به آینده نسل ته هم انتقال شي. اخیرنۍ خبره کوم فجیه جان په وخت می هم ډیر زیات ونیو اجباري ودونه اوس وخت کې تقریبا دا څلور قانوني کې زه خپل د دې شاهد يم. حتی ما خپل د دې زیات اوریدل دي او انجونو ته ډېر زیات ویل کیږي چې درسونه خالص نه منسته تاسو ته خو کار هم نسته نو د څه لپاره ناشته یا د خپل لور د څه لپاره ساتلې. نو خدای دې وکړي چې هغه خپل قانوني سن پوره کړي او خدای دې وکړي چې دا خپل قانوني سن نه پوره کړي نو دې ته وادار کیږي فامیلونه دې ته وادار کول کیږي چې هغه خپل د جونی ودون لپاره آماده کی او دا هم هغه اجباري ودون دي چې متاسفانه په د کورنۍ تاوتریخوالی باندې تبدیلیږي او بلاخره ډېر لوی لوی رواني مشکلات رامنځته کوي. نو په دې هیله چې په افغانستان کې دا ټول مشکلات حل شي او د ټولو مسؤلیت حفظ شي د ټولو حق او حقوق حفظ شي په دې هیله یو چې کوم هغه موارد چې په ټولنیزو شبکو کې مونږ اورو چې شرعاً د انجونو تعلیم او تحصیل جواز نه لري او واکې چې د فساد مخه نیول شوی ده. د فکر کوم چې دغه غلط فهمي باید د خلکو له منځ نه لري شي او دغه واټن چې د ملت او د نظام تر منځ راغلی
د ډېره زیاته مننه کورودان له تاسو درې واړو قدرمنو د ښځو د حقونو له فعالې بریا سواک د پوهنتون پخوانی استادې مستوري سیلاب او د ښوونځي له استادې نازو سادات نه چې راغلی په خبرونه کې راسره ګډون وکړو زموږ ټولې پوښتنې راته ځواب کړې. اوریدونکو له تاسو مننه چې تر دا دمه مو زما ملتیا وکړه. ارزو د خبرونې په پای کې سندره اورو او دې سره پروګرام پای ته رسوو. تر بل پروګرام ښه چارې ښه وخت.
facebook.com/azadiradio ولولے را پروے او پزڑ کے میں دمنے ولولے را پروے او ساده بنگړو شنګ شنګ پلی چوکی چالون دس روشند جامن قربان شتر لالون کبھی رات نازن